په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې امان امیرزای را سره دی. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د سوریې په جنګ کې له داخلو افغانانو مننه کول د افغان حکومت رسمي دریځ نه شي. د منځنۍ اسیا هیوادونو مشران د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. نور مطالب هم وروسته درته معرفي کوم. لومړی له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د حکومت اجرایه رئیس وایي د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو ستایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. وروسته له هغې چې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد د سخت دریځو د فشارونو په نتیجه کې استعفا وکړه، د پاکستان اسلام پالو پر حکومت دغه برای ولمانځه. د قرغزستان نوی ولسمشر سورنبای ژینبیکوف مخکینی ولسمشر الماس بیګ اتمبایف ته د ملي اتل لقب ورکړ. د حکومت اجرایه رئیس وایي د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو ستایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې وروسته له هغې کوي چې د هغه دوهم رسیال حاجي محمد محقق ایران ته په سفر کې ویلي و چې د سوریې جګړې ته د یو شمېر افغان کډوالو استول ستایلو وړ دی. عبدالله پرته له دې چې د محقق نوم واخلي وویل دا ډول څرګندونې نه یوازې دا چې د هېواد په ګټه نه دي بلکې زیان رسوونکي دي.
ما طرفدار شرکت افغانها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم.
د راپورونو له مخې د ایراني چارواکو په نوښت د سوریه او یمن جګړو ته په زرګونو افغانان استول شوي دي. د نیمروز چارواکي په دې ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوې پوستې د وسلوالو په برید کې د اتو سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. د نیمروز د والي ویان احمد عرب ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه شوې او زیاته کړه.
حمله د منطقې شارای فرنګ دلارام صورت ګرځته کې متاسفانه 8 نفر شهید شد او 1 نفر زخمي. و طبق معلومات ابتدایی و دشمن تلفاتی وارد شده که 3 نفر از دشمن شدید زخمی شده.
در نیمروز دی ولید ویان په وینا د وسلوالو مخالفینو دغه حمله سیمه ته د مرستندو ځواکونو پر رسیدو په شاتم بول شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان مالی وزارت وایي په پام کې ده چې د کابل او جلال آباد لپاره د لمریز برېښنا د تولید یو سیستم جوړ شي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل دغه پروژې په اساس به د سروبي ولسوالۍ په نغلو سیمه کې د 40 میگا واټ په ظرفیت د لمریز برېښنا یو سیستم فعال شي. د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره آسیایي پراختیايي بانک دغه سیستم د جوړولو لپاره افغانستان د مالی وزارت سره د 40 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. د مالی وزارت وایي دغه سیستم له فعالې دو سره به په کابل او جلال آباد ښارونو کې د برېښنا د کموالي ستونزه کمه شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه وروسته له هغې چې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد د سخت دریځو د فشارونو په نتیجه کې چې له دندې د هغه د لرې کېدو لپاره راوستي و استعفا وکړه، د پاکستان هغو اسلام پالو پر حکومت دغه برای ولمانځه چې له درې اونیو راهیسې اعتراضونو دوام وکړ. د تحریک لبیک یا رسول الله ګوند وویل غړي یې نن له حکومت سره د شوي معاملې له مخې په سوله ییز ډول د اعتراض له کمپونو ووتل. د دغه ګوند ویان اعجاز اشرفي نن رویټرس ته وویل زموږ عمده غوښتنه ومنل شوه. د حکومت او د معترضینو ترمنځ د خبرو اترو د کمیټې مشر شفیق امیری ازادي راډیو ته وویل
صرف دا خبره چې حکومت سره شوې ده زمونږ چې 12 غنټو کې بدن نه دن تاسو زمونږ د نږدې د مضافاتو چې څومره زمونږ گرفتار کارکنان دي نه به تاسو ټول رها کې دا بدل تکرا ولې.
دغه مذهبي تحریک پلازمین اسلام آباد ته غځېدلې عمده لارې تړلې ویلې. امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې شپږ تنه وژل شوي او څه باندې او شاوخوا 200 نور ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو د قانون وزیر په هغه څه تورن کړی و چې دوی مقدساتو ته سپکاوی ګڼي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس برما او بنګلاديش ته د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې نن رانګون ته ورسېد. نوموړی په دې کتنې سره هغه بحران له نږدې ګوري چې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی بحران بلل کېږي. تمه ده چې پاپ فرانسیس به د برما د پوځ له مشر جنرال مینګ اونګ هیلینګ او د دې هېواد له ملکي مشرې د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي آنګ سان سوچي سره په خصوصي کتنو کې د روهینګیا د کډوالو ستونزه راپورته کړي. د برما له راخین ایالت څخه د تیرو دریو میاشتو شخړو په ترڅ کې چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو هغه قومي تصفیه بللي له 640 زرو زیات روهینګیا مسلمانان تښتېدلي دي. د قرغزستان نوی ولسمشر سورنبای ژینبیکوف مخکینی ولسمشر الماس بیګ اتمبایف ته د ملي اتل لقب ورکړ. د قرغزستان ولسمشری نن وویل چې د قرغزستان د ملي اتل لقب او د سپین باز میډال پخواني ولسمشر ته د هغو کارونو په خاطر ورکړل شوی دی چې د قرغزستان د دولت د پیاوړي کېدو لپاره یې کړی دی. د اساسي قانون له مخې الماس بیګ بیا نه شو کولی چې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. ژینبیکوف چې د نومبر په 4 د ولسمشر په توګه لوړه کړې د 2016 کال اپریل نه تر د 2000 ولسم کال تر اگست میاشتې پورې د اتمبایف تر مشرۍ لاندې حکومت صدر اعظم وو. کرملین وایي د روسیې د چچنیا د سیمې مشر رمضان قادروف به د هغو څرګندونو سره سره چې د تېرې ورځ ویلي وو چې له قدرته به لاس واخلي په خپل مقام کې پاتې شي. یو څلوېښت کلن قادروف د روسیې له دولتي روسیا یو تلویزیون سره په مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شو وویل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دی قدرت پرېږدي. هغه وویل کرملین به د ده ځایناستی وټاکي او که ترې وغوښتل شي د یو شمېر کاندیدانو نومونه به چې د دغې څوکۍ وړتیا لري کرملین ته ورکړي. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبرلاند ته وویل چې قادروف د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وفادار دی او هر هغه دنده به مخته یوسي چې ولسمشر ورته سپاري. او د اندونیزیا چارواکو په بالی ټاپو کې د یوه اور غورځوونکي غره یا آتش فشان د فعاله کېدو د خطرونو له ویرې خلکو د لسیمې د وتلو امر کړی دی. بالی ټاپو چې د سیلانیانو د خوښې ځای دی هر کال 4.5 میلیون زیات سیلانیان ورڅخه لیدنه کوي. لسیمو خلکو ته د وتلو امر نن وروسته له هغې ورکړل شو چې تېره ورځ د اګونګ د غره له آتش فشانه هیرې او دوړې فضا ته خورې شوې. دغه ټاپو نړیوال ډګر تړل شوی چې له امله په زرګونو سیلانیان بند پاتې دي. د او د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوريدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای په سوریه کې د افغانانو د جګړې ستاینه د حکومت رسمي نظر نه څرګندوي.
ما طرفدار شرکت افغان ها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په ګډون د لوړ پوړي افغان پلاوی د سفر حال به هم درکړي چې کندز ولایت تللی دی او د طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو د ډېرېدو خبره کړې ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د برخلیک ټاکلو یوازینۍ لار انتخابات دي، نه موقتي حکومت او یا دودیزه لویه جرګه. دغه راز باوري چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشران د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. دغو اندېښنو په اړه افغان سیاسي کارپوهان داسې نظر لري.
د نړۍ د مختلفو هیوادو او خصوصا د منځنۍ اسیا د هیوادو د کامیابۍ لاره دا ده چې د افغانستان دولت د ټولو جګړه مارانو په مقابل کې حمایه کړي.
نو راپورونه هم لرو. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. مشغله ازادي راډیو او ریورزو د خبرونې لمړني مطلب ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سوریه په جنگ کې له داخلو افغانانو مننه کول د افغان حکومت رسمي دریځ نه دی. کته هم عبدالله په دې اړه ښکاره د چانو مننه خست خو ویل افغان حکومت د پلوې نه دی چې افغانان له هیواد بهر په جنگونو کې برخه واخلي. شغلی محقق نن یو ځل بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د له هر هغه کس څخه چې په هر هیواد کې وي او د داعش پر وړاندې جنگیږي ملاتړ کوي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د افغانستان د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال وروستۍ سرګندونی د اجرایی رئیس له توند غبرګون سره مخ شوې. اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا ترناستي مخکې رسنیو ته وویل د سوریه په جنگ کې له داخلو افغانانو مننه کول د افغان حکومت رسمي دریز نه دی. که څه هم د خغلی عبدالله اشاره په دیاړه د محمد محقق وروستۍ سرګندونو ته خود چا نوم یې وانه خست.
نظریات در یو اخر ارائه شوه. البته ما میخوایم
د وای روسي او سرګندونو پاړه زغواړم چې د ملي والي د حکومت د پالیسي پاړه خبرې وکړم. هغه دا چې موږ د دنیا په یو ځای کې هم په جنگ کې د افغانانو د خپلتیا طرفدار نه یو. هماغه چې غواړو زموږ پر ځمکه افغانان باید په سوله کې ژوند وکړي. خو نن پر جنگ تحمل شوی او له هغه نه دفاع خپل پاکه دنده ګڼو. په دې برخه کې د نړیوالو لمرستي مننه کوم.
جامع بین المللي تشکر میکنیم.
د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د تیر شنبه په ورځ چې د قوس سلورمه کې د ایران په مرکز تهران کې له لشکری فاطمیون نه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیږي او افغانان هم پکې دي مننه وکړه. نو موړي ویلي د عراق، سوریه، ایران، افغانستان او د پاکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو لادباو مننه کوي چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیسته ده. محمد محقق په سوریه کې جګړه د اسلام پر وړاندې د کفر جګړه او د نړیوال استکبار د سیسی بلل دي. خو خاغلی محقق وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ده هدف لاغه خلکو و چې د داعش پر وړاندې په بیلابیلو هیوادونو کې جنگیږي. تر دغه سرګندونو مخکې په دې اړه په یو شمېر راپورونو کې راغلي چې ګواکې ایران یو شمېر افغانان او حتی ماشومان د سوریې جنگ ته استوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون مسله نه ده تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. په ورته وخت کې د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هر څوک چې د دنیا په هر کونج کې د داعش ډلې پر وړاندې جنگيږي ښه کار کوي. له ښاغلي محقق مې وپوښتل چې آیا تاسو د سوری جنگ ته د افغانانو لاستولو ملاتړ کوئ؟ هغه ویل دوی ستاسو دا سوال یو څه مغرضانه دی. د دنیا په هر کونج کې چې هر څوک د داعش پر وړاندې وجنګیږي زه هغه تاییدوم. د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق دا سرګندونې د افغانستان د ملي شورا او بیلابیلو سیاسي ګوندونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دا شان سرګندونې سیاسي سوداګري بللې او د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي بیا د دغه جرګې د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دا د ولس په حق کې جفا وګڼله. په ورته وخت کې د کار او توسعې ګوند رئیس او د روښنایي غورځنګ د مشرتابه شورا غړي ذوالفقار امید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مربوط نشه به خودی موضوع
دی. وای د محقق سرګندونی په د او د په ګون پوری اړه لري. خو ځینی هڅه کیږي چې دا سرګندونی په شریف او هزارګانو پوری وتړي چې ګواکې هغه تریبیون چې محقق ته ورکل شوی د افغانستان د خلکو او حکومت پاستازي توپ دی. خو دا دریز په هیڅ وجه نه د هزارګانو او نه هم د افغان حکومت له ادرسه دی. د روښنایي غورځنګ د مشرتابه شورا یو بل غړي داود ناجي ازادي راډیو ته وویل د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال او د افغانستان د حزب وحدت ګوند د رئیس محمد محقق وروستۍ سرګندونې د ملي ګټو خلاف عمل دی. د ښاغلي ناجي په خبره د افغانستان سیاسي او قضایي ارګانونه باید د دغو سرګندونو په اړه له ښاغلي محقق وضاحت وغواړي.
دوستانو د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال د وروستیو څرګندونو په اړه مو د حکومت غبرګون واورید. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د ښاغلي محقق دغه څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي او وایي د حکومت لخوا یوازې د دې موضوع ردول کافي نه دي بلکې د موضوع باید ښه وپلټل سي. حاجي سید داود سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت پر دریځ خپل نظر داسې بیان کړ.
یو ډیر ساده او سطحي خبرګون دی. د دې مسلې باید ډیر زیات پلټنه وشي. هغه په دې معنی چې دلته امریکایانو ته هم کوم آبرو عزت نه پاتې کیږي. هغه په دې معنی چې خلک د امریکایانو پیسې واخلي هلته ځي د ایران د مایکروفون نه د امریکا د ایران په ګټه خبرې کوي او د امریکا او د افغانستان د ولس په تاوان خبرې کوي. یعنی دا په دې دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي چې ډاکټر عبدالله یا اشرف غنی دا مسائل رد کړي. دې سره باید قانوني چلند وشي زما په نظر.
ښاغلی محقق، د دې ترڅنګ چې یو لوړ پوړی افغان چارواکی دی بلکې یو سیاسي سیره او د یو حزب استازی هم دی او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د شیعه مذهب ورونو استازولي هم کوي، ستاسو په نظر باندې د محقق دا خبرې د شیعه مذهب نظر هم کیدی شي او کنه؟ او تر ټولو مهمه دا ده چې د ښاغلی محقق دغه سرګندونې په افغانستان کې د شیعه مذهب په راتلونکي باندې څومره بد تاثیرات او منفي تاثیرات غورځولی شي؟
تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د جهاد په دوران کې د شیعه مذهب تقریبا اته حزب وو. یعنی په هغوی کې یو حزب محمد محقق دی، نور حزبونه په هیڅ صورت سره نه د جهاد په دوران کې او نه په تیرو شپاړسو کلونو کې دې سره هم نظر دي. هغه په دې معنا چې دا د دې خپل نظر دی او د دې نظر سره هغوی هم غبرګونونه ښودلي دي، مخالفتونه یې کړي دي. دلته تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې د روسانو په حواله لزره د ایشان وجود لري. په جماعتونو باندې، په تکیه خانو باندې، په شفاخانو باندې هغه خلک حمله کوي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې چې دی کړې دي دا نور هم هغوی ته دغه زمینه برابروي چې هغوی باید په دغه قومونو باندې او په دغه د دې مذاهبو په نورو خلکو باندې په دې چې په انتحاري عملو کې تاسو ګورئ هغه کوم سړی چې ډیر مطلوب دی هغه پاتې کیږي او نور بېګنا خلک پکې ځي.
ډیره زیاته مننه جی صاحب. یو شمیر سیاسي احزاب او د شیعه مذهب استادو هم د محقق دا سرګندونې رد کړې دي. تیر ورځ د افغانستان ملي شورا هم د محقق سرګندونې رد کړې او د ملي ګټو خلاف عمل وبللو. ساسې په نظر باندې افغان حکومت باید اوس په دې برخه کې څه وکړي؟
زه فکر کوم په لومړي ګام کې خپله تاسو پوهیږئ چې دلته موږ سرنوالي لرو، ستره محکمه لرو، وزارت عدلیه لرو. اول خو دا اجرایه پوست چې دی دا لکه رئیس جمهور غوندې یا معاون دی، ولسمشر غوندې، دوی کوم تضمین نه لري چې د دوی را د پښتنې او ګرویګنې ونه شي. زه فکر کوم چې دې سره قانوني چلند دا دی چې دا دی باید عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي شي. هغه په دې معنا کتل ته باد دی نه هره پیښه کېږي مسئولې استاد محقق دی.
د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجی سید داوود.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ملي امنیت عمومي رئیس او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان نن کندز ولایت تللی او هلته د طالبانو په وړاندې د ژمنیو عملیاتو د ډیرېدو خبره کړې ده. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان دغه پلاوی د سفر نور جزئیات راکوي.
نن غرمې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس ورما کمرنه د ملي امنیت عمومي رئیس ستانکزی او د افغانستان کې د ناتو د غوښتنو ملاتړ د ماموریت ځواکونو عمومي قومندان وایس برمک جنرال نیکلسن کندوز ته راغلی. دوی ویلي چې هدف یې دغه سفر دا ده چې د کندوز وضعیت له نږدې نه وګوري. همدارنګه دوی ویلي چې د کندوز سیمو چارواکو ته ژمنې ورکړي چې دوی په شوي موسم کې د خپلو تصفیې عملیاتو ته نور هم دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک یو غونډې ته چې خبرې کولې د کندوز له خلکو سره یې ژمنې وکړلې چې دوی به د ژمي په موسم کې د طالبانو پر وړاندې خپلو پوځي عملیاتونو ته زور ورکوي چې د کندوز ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکې کړي او هغه کورنۍ چې له خپلو سیمو څخه بېځای شوي دي هغوی ته د بېرته تګ زمینه برابره کړي. همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس د کندوز له خلکو سره ژمنه وکړلې چې دوی به د غیر مسلو وسلوالو پر وړاندې جدي اقدام کوي او هغه تصمیم چې د کندوز سیمه چارواکي د غیر مسلو وسلوالو پر وړاندې چې دوی به کلک ملاتړ کوي څو دغه وسلوال په دې ولایت کې خلصلاح کړي او خلک د دوی له ګواښونو څخه وژغوري.
اجمل اریانو چې له کندوز ولایت د دغه لوړ پوړي افغان پلاوي د سفر په اړه جزئیات راکول. اوس هم یو بل موضوع ته ورځو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د برخلیک ټاکلو یوازینۍ لار انتخابات دي، نه موقتي حکومت او یا دودیزه لویه جرګه. عبدالله چې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته خبرې کولې، هغو کسانو ته پراخه حوصله وغوښته چې د ده په وینا له غیر قانوني لارو قدرت ته د رسېدو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه د کابینې ډېرو غړو ستونزو د حل په خاطر د لوی جرګې غوښتنه کړې وه. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د پخواني حکومت ډیر چارواکي د ملي وحدت حکومت پر کړنو او څرنګوالي بیلابیل انتقادونه کوي، د حکومت اجرایي رئیس هغو کسانو ته د پراخې حوصلې هیله لري کوم چې له قدرته بهر پاتې دي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل، د برخلیک ټاکلو لپاره د لویې جرګې او موقت حکومت په څیر وړاندیزونه ستونزې نه شي هوارولی. ښاغلی عبدالله وویل تمه یې دا ده چې سیاسون سالم سیاست غوره او له هرې لارې د ځان مطرح کولو هڅه ونه کړي. د برخلیک ټاکلو لپاره لار انتخاباتي نورې بدیلې لارې چې وړاندې کیږي لکه دودیزه لویه جرګه او یا موقتي حکومت ستونزه نشي هوارولی. او له سیاستمدارانو هم زموږ تمه دا ده چې سالم سیاست غوره او له حکومت څو ورځې د لرې کېدو صبر ولري. عبدالله وویل د فساد سره مبارزه د خلکو او حکومت جدي غوښتنه ده، خو د حکومت له کړنو او اقداماتو باید سیاسي استفاده ونشي. نوموړي ټینګار وکړ چې خلک او سیاسي څیرې د مبارزې حق لري، خو باید د دولت ملي ګټې په پام کې ونیول شي او له داسې غوښتنو ډډه وکړي چې د پوره کولو وړ نه دي. که څه هم ښاغلی عبدالله په ځانګړي ډول د چا نوم وانخیست، خو له دې مخکې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د ستونزو د هواري په هدف د لویې جرګې د رابللو غوښتنه کړې وه. د دې تر څنګ د پخواني حکومت یو شمېر نورو چارواکو بیا اوسنی حکومت غیر مشروع او قانون ماتونکی بللی، ویلي دي چې باید د ستونزو د هواري په هدف موقت حکومت رامنځته شي. د ملي امنیت پخواني سلاکار رنګین داد پرسپنتا د یکشنبې په ورځ په یو غونډه کې وویل، اوسنی حکومت د قانوني فاجعې او سیاسي نه مشروعیت سره مخ دی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی بیا وایي پر حکومت انتقاد کوونکو ته ښایي چې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د دغې جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل، پخواني نظام هم ورته ستونزې لرلې خو چا یې د بدیل ګواښ ونه کړ.
دغه یو نیم دوستان چې ګیلې لري د دې په ځای چې نظام حمایت کړي دوی تخریبوي. دغه کسان دوستان چې اعتراضونه لري راځي چې په ګډه سره دغه نظام حمایت کړو، مګر په دغه اساس وختو کې په دغه اساس شي بو کې چې په ټول افغانستان کې جنگ روان ده، زه فکر کوم چې دا به د وطن په خیر نه وي.
له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې تر کومه په دې اړه د اختلاف او ګټو ګډ ټکي تعریف او رامنځته نه شي دا ستونزه نه حلیږي. له ډلې یې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل، انتقاد کوونکي باید د غیر قانوني غوښتنو پر ځای د ستونزو د هواري لپاره مناسب وړاندیزونه مطرح کړي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به
که دموکراسی نه د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دموکراسی نه وینو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دموکراسي املاتړې
ازادي رادیو د سهار لوبو د ماشام تر وو بجو پرې په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشران د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دغو هیوادونو مشران هر څو موده وروسته له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د تروریزم د خطر پر غځېدو اندېښنه ښیي. دا چې د دغو هیوادونو اندېښنه تر څه حده جدي ده له عصمت سروانه به وورو.
د قرغیزستان نوی ولسمشر سومبی جین بیکوف وایي د افغانستان روان حالات د منځنۍ اسیا لپاره ګواښونکي دي. جین بیکوف چې د جمعې په ورځ واک ترلاسه کړ په یوه مرکه کې وویل په افغانستان کې له امنیتي تدابیرو او هلو ځلو سره سره له دغه هېواده د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د تروریستي ګواښونو اندازه په زیاتېدو ده او ځانګړې اندېښنه د افغانستان په شمال کې. په تېره بیا د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان په ګاونډیو ولایتونو کې د سخت دریځو مساوي ډلو له فعالیت څخه ده. تر دې وړاندې هم په ځلونو د منځنۍ آسیا هېوادونو او روسیې په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو پر فعالیت او د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د سخت دریځو د فعالیت د خپرېدو د احتمال په وړاندې خبرداری ورکړې دي. د منځنۍ آسیا او روسیې ډېر اندېښنه د افغانستان په شمال کې د داعش له فعالیته ده. روسی چارواکی وایي چې په افغانستان کې د داعش د غړو شمیر 10,000 ته رسیدلی دی. خو د سیاسي چارو یو افغان کارپو احمد شاه سپر وایي روسیا عموما د دې لپاره چې د منځنۍ آسیا هېوادونه یې لا زیات لمنې ته ولویږي په افغانستان کې د داعش خطر غټوي. د سپر په باور د منځنۍ آسیا د هېوادونو مشان د روسیې تر اغیز لاندې دا ډول څرګندونې کوي.
په دا وروستي کې د داعش ظهور او د هغه تر اوخه د انکشاف دا ځینته خاص مغرضه نه پلمې په لاس ورکړي چې ګویا په افغانستان کې بیا داعش دی، داعش بیا منځنۍ آسیا ته ځي او دا د چا د خوا حمایه کېږي. غرض په دې کې دی ما په فکر چې د منځنۍ آسیا هېوادونه په دغه تبلیغاتو اثر لاندې راولي ویروي چې د روسیې د امپراتوري په لمن کې ځان واچي.
سپر په عین حال کې د منځنۍ آسیا د حکومتونو د ولسي ملاتړ کموالی د دې دلیل بولي چې دا هېوادونه زیات اندېښمن وبوسي.
دا هېوادونه د رښتیا هم کمزوري دي، د رښتیا هم دیکتاتور دي، پر ولسونو ډېر باور نه لري او ولسي پایې کمزوري او ضعیفه دي. نو هغه هېوادونه چې ولسي پایې ونه لري هغه زیاتره دارن دي.
د افغانستان حکومت په ځلونو له روسیا او د منځنۍ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افراطیت د مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. ځینې افغان چارواکي وایي روسیا د داعش پر ضد د طالبانو ملاتړ کوي. افغان چارواکي هم دراز وایي چې د یوې سخت دریځې ډلې د لمنځه وړلو لپاره د بلې ملاتړ ستونزه نه حل کوي. شاغلی سپر وایي چې د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا د سخت دریځو له درکه د خپلو اندېښنو د کمولو لپاره باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي.
د نړۍ د مختلفو هېوادو او خصوصا د منځنۍ آسیا د هېوادو د کامیابۍ لاره دا ده چې د افغانستان دولت د ټولو جګړه مارانو په مقابل کې حمایه کړي، هم د جنګ په صحنه کې، هم د سولې د راوستو د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره.
د سپر په باور اندېښنې ستونزې نه حل کوي، بلکې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ په سیمه کې د تلپاتې سولې امکان برابرولی شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي په روان کال کې تر دې مهاله د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي زباندې 1,200 قضیې څېړلې دي. د افغانستان د شوزو شبکه بیا وایي چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لکه څنګه چې باید وای نه دي څېړلې. وصل وسال نور راپور کوي.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي د روان کال په 13 میاشتو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 1,226 قضیې څېړلې چې 255 یوازې په کابل ولایت پورې اړوند دي. د لوی سرنوالی د خزو ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د برخې مرستیالې سینا شینا منصور د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل کومې قضیې چې سرنوالی ته سپارل شوي د څېړلو په برخه کې لازم اجراءات شوي او د قضیو په څېړلو کې د عدالت ټینګښت ته هم پوره پام شوی دی.
از ابتدای سال 1390
2006
دوای د 1996 کال لپاره نه د اتمی میاشتې تر پای پورې په ټول هیواد کې د لوی سرنولۍ لخوا د خزو پوړنې د توتريخوالي 1026 قضیه سړل شوی خو سره لدی چې په دې برخه کې ولر ګټور ګامونه خستل شوی لا هم ستونزې لیدل کېږي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي اغلی منصور وای د تیر کال په پرتله په روان کال کې د خزو پوړنې د توتريخوالي ډېری قضیه سب شوی چې لامل په دې برخه کې د عامه پوهاوی ډېر والد ده د دوی په خبره په روان کال کې لاسرل شو قضیونه 995 د وهلو ټکولو 120 ویخت د جنسي تیری 140 رشته د خنځلو 115 د زورونه شپږ شپېته ځان وژنې ته د خزو اړیستل 2 شپېته د اجباري کار 14 د خزو فاشات اړیستل 21 اجباري نکاګانې او 9 د خزو د پیرو پلور قضیه دي د لوی سرنوالۍ د معلوماتو له مخې په 1995 میلادي کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې 2000 بیلابیلې قضیه سیړل شوې وې بلخوا د افغانستان د خزو چارو وزیر دلبر نظری ویلي په دغه هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه کمې شوې دي خو د نوموړي په خبره د نامنیو له امله عدالت ته د خزو لاسرسی هم کم شوی دی د افغانستان د خزو چارو وزارت د شمیرون لمخې تیر کال د خزو پوړانې د توتريخوالي 2615 پیخي ثبت کړې وي خو سږ کال د شمیره 1501 در شوته راښکته شوې ده بلخوا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون بیا ویلي چې په روان کال کې تر دې مهاله د خزو پوړانې د توتريخوالي 3258 پیخي ثبت کړې دي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادمیچ یماموتو هم ویلي په افغانستان کې د خزو پوړانې توتريخواله باید فوراً ودرول شي دغه شان په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوی مشر او سفیر پیری مادیون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د خزو پوړانې د توتريخواله نوې شمیرې ډېرې ناهیلي کوونکې دي او په وینا یې د خزو پوړانې د توتريخواله له منځه وړل د نړیوالې ټولنې لومړی توپ جوړوي
زمو شخله ازادي راډیو او ریډیو سنوس مرزو د افغانستان شمال ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری وایي چې د افغانستان شمال او شمال ختیځ ولایتونو ته د راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې د تیر کال پرتله څلور برابر کموالی راغلی دی مجیب رحمان حبیب زای په اړه تفصیل راکوي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د راستنیدونکو کډوالو شمیر نسبت تیر کال ته څو برابر کم شوی دی په شمازون کې د یاد کمشنرۍ مشر سریچ کو نیومان ازی راډیو ته وویل چې د روان کال په ترڅ کې 15,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه د هیواد شمالي ولایتونو ته راستنه شوي دي د یاد کمشنرۍ مشر وایي چې تیر کال نه شمالي ولایتونو ته تبان د 8,000 افغان کډوال له دی تو غونډي هیوادونو څخه خپل ټاټوبې ته راستنه شوي ول چې د هغه کال په پرتله اوس مهال په کې څلور برابر کموالی راغلی دی سریچ کو نیومانی پاړه وویل د روان کال په ترڅ کې کوم امر چې موږ سره سب تر رسیدلې دي خای چې 15,000 افغان کډوال د هیواد نو شمالي ولایتونو ته راستنه شوي دي چې تیر کال د غشمیر 8,000 څخه ډیر وو او اوس په کې څلور برابر کموالی رامنځته شوی او یادې مسلې موږ اندېښمن کړی یو خغلی نیومان وایي چې 15,000 نورو کسانو خپل اصلي سیمې د نامنۍ له وجې پرېښودلې دي او نورو شمالي ولایتونو ته بې ځایه شوي دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنرۍ دا چارواکی وایي چې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې 2,500 کورنیو ته د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت ژمنۍ مرستې مهیا کړې دي
او سمورزو د ساينس نړۍ ته ساينس په هنوي دوی اوس کولای سي د جالي او اصلي هنري اثارو ترمنز توپیر وکړي دا چې څنګه له اسمت سروانه به وورو
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي او ساینس پوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جالي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوی دی په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل دوی د غراس د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل په نړۍ کې ډیر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې د دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان ان نون من نومیږي لابراتواري معاینه وښوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مال راسره واورېدلې. پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دومره و. د دې مجله زما همکار سلطان سرور درته وړاندې کوي.
فریبا جان.